السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځو کې کافي نه دی. د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې بهرني ځواکونه له خپلو اډو وتلي. د ترکیې په آیا صوفیا کې شپږ اتیا کاله وروسته د جمعې لمونځ ادا شو. د ماخامنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یوه شپه ورځ کې په کرونا ویروس له اخته ناروغانو څوارلس تنه مړه شوي دي. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی چې د امریکا په متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې د یوې مسافر وړونکې ایرانۍ الوتکې په تعقیب سره یې د ملکیانو ژوند په خطر کې اچولی. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یوه شپه ورځ کې په کرونا ویروس له اخته ناروغانو څوارلس تنه مړه شوي دي. شپېته نورې مثبتې قضیې هم ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دېرشو زرو ته پورته شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومه جعفری په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش
په تیرو سلورویش ساعتونو کې 1555 مشکوک کسان ماینه شوي چې له دلې شپېته مثبت پیښې ثبت شوې. له دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 15909 ته ورسېد.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټولې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. له خلکو سره د واټن ساتل، د غونډو نه ترسره کول او د لاسونو وینځل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان پرې ټینګار کوي. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې په دې بحث کیږي چې سیمه ییز اتصال او په تېره بیا د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. دې غونډې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد خبرې وکړي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه.
فعلا 32 جسد تثبیت شده که افغان هستند. از جمله 32 جسد ما 7 جسد است.
دو درشو جسدونه تثبیت شوی چې افغانان دي. له دې دو درشو کسانو و مړی په دوو پروازونو کې کابل ته انتقال شوی، او نن شپه به 12 نور مړی هم ولیکدل شي چې سبا افغانستان ته رسیږي. د جون په 8مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې و بیړۍ ډوبه شو. په دې بیړۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ناستو چې غوښتل په ناقانون توګه بهر ووزي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړو د ثبت او لټون عملیات روان دي، او ویرې زی چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورځي، او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کیږي. یو هم زلهجه ده چې دوه زامن او خاوند یې وژل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل.
یو زیم دیری بمبار که یو زیم پر مین وخته خوون مسر ماجد ته و وشت سو په بغل درې شي دان مسوی په زړه ټکو ټکو له د سر مرته په واسه کې چې موږ غواړو چې قراري وره میسي.
د خاطرو د صندوق په نوم یو بنسټ په لښکرګاه کې دغه نندارتون جوړ کړی دی. د دغه نندارتون مراجعین په طالبانو او حکومت غږ کوي چې سوله دې وکړي او نور دې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته پای ټکی کېږدي. ایران په امریکا متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې د یوې مسافر وړونکې ایرانۍ الوتکې په تعقیب سره یې د ملکیانو ژوند په خطر کې اچولی دی. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ وویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایرانۍ مسافر وړونکې الوتکې مخه ونیوله. د امریکا مرکزي قومانداني چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عملیات ساري وایي اف 15 جنګي الوتکې د ایران د ماهان هوایي چلند یوه مسافر وړونکې الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې زر متره واټن وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دښته کې یوه وړه اډه لري. دا سیمه سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په خپل ټویټر باندې د دغه پیښې په خبرګون لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو یوې ملکی الوتکې ته مزاحمت جوړ کړ او د ملکیانو ژوند په خطر کې واچو او د دې خبره د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. د راپورونو په اساس د ایراني الوتکې د ناڅاپي تاویدو په وخت یو شمیر مسافر هم ژوبل شوي دي. نن په شپږتیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه د محافظه کار اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا سوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. اردوان قرائت هم وکړ.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
خبریالان وایي د کرونا ویروس په خاطر د ټولنیز واټن رعایت ته چا پام نه کوو او آیا سوفیا له خلکو ډاکو. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشینی ښودلې وه چې آیا سوفیا یې په جماعت بدل کړ. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه او شپږ اتیا کاله مخکې اتاتورک په موزیم بدل کړی و. او وروستی خبر دا چې د اندونیزیا د کوپنګ ښار په ساحل کې خلکو یو غټ نهنګ پیدا کړی دی. دغه نهنګ اوږدوالی 23 مترو ته رسیږي خو مړ شوی دی. چارواکي وایي نه پوهیږي چې دا غټ نهنګ څنګه مړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې خلکو او سیمه ییزو ساتندویو بیرته دغه نهنګ اوبو ته ټیل وهلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دا سیبری کې چې را روان لوی اختر بیا اوربند اعلان شي خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې اوربند کافی نه دی.
له خارجانو سره چې دوی په نامه اتلس کاله د افغانستان خلک ووژل حلال کړل د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه او خاطرې ننداري ته وړاندې شوې. دغه زړه چاو د بوره مور هم ورته راغلي.
یو زیم تقریبا بار کې یو زیم پر مین وخته خاون مسر ما چې د تی و وشته سو په بغل کې درې شي دان مسوي پس لټ کو ټ کول یو دا نه بچی لرم د غبر سر بیري جو.
د ترکیه په آیا سوفیا جماعت کې شپږتیا کال وروسته د جمیل منز ادا شو.
الله اکبر الله
نور. راپورونه هم درته لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د مازدیګر شپږ بجې او 8 دقیقې دي. د خبرونې لومړی راپور اخلو. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې دي او د دواړو خواوو د جنګیالیو سربیره عام کسان هم پکې زیانمنېږي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نه وي. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل لري.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او په ورورولۍ کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حده کمیدل لازمي او اساسي شرط دی چې وکولی شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربان وکړي او همدا شان دی له اوربان وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربان کوي کنه، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوی قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلی شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرژوب له کچه هم لوړه شوې ده.
و موریدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي او په اختر کې اوربند وکړي او افغان حکومت هم د دغه احتمالي اوربند هرکلی کړی دی. پر ملګرو ملتونو سربیره په هلمند کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ هم له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې لپاره هڅه وکړي. دوی د خاطرو د صندوق په نامه یو بنسټ چې د سلګونه هغو کسانو د کورنۍ څخه پاتې شوي خاطرې او توکي راټول کړي د یو نندارتون په څنډه کې له ازادي راډیو سره خبرې کړي. دغه نندارتون د هغو کسانو د پاتشونو یا یادګارونو لپاره جوړ شوی چې په جګړو کې ژوند له لاسه ورکړی. الیاس دایی په هلمند کې زموږ خبریال دغه نندارتون ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
یو وژدم میز په پای کې پر سپینې ټیکې په خامک د جوړسوي غاړي ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لاس بجه او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمۍ او چاودنو له امله تر پارچو وتلې دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې سو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړی ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلې جامې، خولی، چپلی او نور خواره واره توکي وریادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنجمه په دوړ شو امریکایان په ملای کې وشتلېم زخبل
په خبرګو شو. ګډ ګل احمد د سواد د زده کړې دی و چېرسیوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د وجلسوي دولس کلن ورور میراجان خبر پاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو له خوا پر ملا لومړی ټپی او وروسته دواړې پښې د کار ول ویدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي د کتی دغه سرود ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد موزیک کتاب دی. ته ما دغه کتاب وایي نو
تر هغه ورته چې د شي څو بیا دا کتی چې احساس
ډیر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوښتې د ماستر په تدریدې نو خدای دې په داس بول مسلمان مایدا سره نه راولې کبر مانو دغه کتاب ما راوړې دی. دا د یادګار د پاره ما کور کې شو. بیا دې ما وښتنه وکړه دا کتاب ما دې ترام
د دې هله چې شو چې جوړې
شو نو داسې کېدای شي. نو داسې وکړي چې رو ډېر سینې کې شروع نو یا به ما وښتنه وښتنه کړې زما ير ده. و دې داسې ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسو پر ساته چې کده خبريالي په ساته کده انجنيري په ساته کده ډاکټري په ساته کده علم په ساته هم خپل کوشش کوي چې د څه شي جوړ کړي. نو تاسو باندې چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند دې لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي. دا شاید د ناستو میندو دپاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي.
بمبار
دلته پښنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناس ته شي د خپل کورنوي د وجلسو غړو عکسونو او جامو ته وښکې تویبي. زول حاجه چې پروانه جګړه کې دوه ځامن او خاوند وجلسی وی دی وای نامنې ډیر سی وی دی د یوازنی ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه می ځامن شي دان سی وی می خاوند یو زین تیری بمبار کې یو زین پر مې وخت خاوند مې سر ما چته تی و وشته سو په بغل کې درې شي دان می سی وی پس لټ کو ټ کو د سر مرته په واسه کې چې موږ غواړو چې قراری وره می سی مش غواړو چې ځوانانه وینه ګرسي مش غواړو چې کړي اسلام اول مش پسې اسلام پرارام پرقدر سي یوا دانه بچي لرم دغه پر سر بیریږو.
په هلمند کې د ملکی تلفاتو تر ټولو ډیر شمیره پروانه څه کم یو میاشت کې سبسوي دي. د سنگین ولسوالۍ پر ملکی میله د غبرګو چاودونو ترڅنګ په واشیر ناوی نارسراج او نادلی ولسوالۍ کې د ماینونو په جلا جلا چاودونو کې 50 ملکی کسان چې شجاع او ماشومان هم پکې شامل دي وجلسوي او لسګونه نور ټپانسوي دي. د ملکی تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقوقو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړې دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخوړون کې خاطره صفی وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو ترڅنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به عملیاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه عملیات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی نیروهای افغان و متاسفانه ما قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو داسو کورنوی څخه د غوډ او جلسو غړو خاطری راټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غوښتنو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي د جګړې دواړې غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته وشکې تویوي. محمد الی استایی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس له هلمند ورزون انګرهار ته له طالبانو سره د سولې د تړون لمخي امریکایي ځواکونه روانه اونۍ د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې ل خپل اډو ووتل. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینه کې تشه شوې. د هسکې مینه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهارګل امیرزای له ننګرهار دا راپور لري.
د ننګرهار د هسکې مینه ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنې زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنۍ ځواکونو بل افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوال مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول. خو اوس چې بهرنۍ ځواکونه لسی میوزي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینه ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبی ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدل شي. د هسکې مینه اوسیدونکي سبحان الله شینواره او عزیز الله ازادي راډیو توای
مخکې د جنگونو تقریبا 15 کال شپه کال د جنگونو وشو اماراتو به دای شو ودایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وزل د خشو انګلیزان رااله هغه بیز او امدارنګ مزاکونم ډیر شو د امنیتي وزل به اوس خود سی خدا خو آینده کې مون خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به امنیتي وزل خرابېږي او نو د حکومت نن دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چکمنونه زیات شي پوسې زیات شي او همدارنګه د سکیله وسلې دو سره کومک وشي کنه ځکه چې وسلې ما غسې نه دي
او خارجان هوتل خلکو سره تشویش ته دی چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې امنیت ډیر ښه او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډیر ښه شوی او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره بدل ته وځه بیرته خراب شي او د حکومت څخه دا هله ده چې دلته امنیتي ارګونونه زیات کړي محلي اردو محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم کړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو وړو چې وایي په هسکه مینه او بلې په چین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي په خوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکه مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوند لا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کېږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری له بشپړ مورال برخمن او کولای شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي، خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نتنا د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت وي جګړې د جګړې نه ځان وباسي معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پرې باندې زیاتېږي، مشکلات پرې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختې چې د چین نه او له هسکه مینې نه هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیری دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په لوی خارونو کې د اف ام پسل 0.15 خبرونه لري. اوس هم ورزو ترکیه ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د لومړي ځل لپاره له زرګونه کسانو سره یو ځای د استانبول په آیا سوفیا جماعت کې د جمیل منز ادا کړ. د دې جماعت ودانۍ د پیړیو په اوږدو کې د بیزانس د امپراتورۍ کلیسا وه چې بیا عثماني امپراتورۍ په جماعت بدله کړه او وروسته په 1904 کال کې د اتاتورک په انقلاب کې موزیم ترې جوړ شو. خو نږدې دوه اونۍ مخکې د ترکیې ولسمشر په جامع جماعت د هغه د بدلون فرمان لاسلیک کړ. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د ترکیې د استانبول ښار په آیا صوفیا تاریخي جماعت کې له شپږتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د جمعي لمونځ په داسې حال کې وشو چې ولسمشر رجب طیب اردوغان او زرګونه نورو کسانو ګډون پکې درلود. آیا صوفیا لمړی د ارتودوکس عیسویانو کلیسا و چې وروسته په موزیم بدله شوه، خو دا مڼۍ دوه اونۍ مخکې د اردغان د فرمان په اساس یو ځل بیا په جومات بدله شوه. اردغان او د اسلام پال ګوند ملګرو یې د جمعې لمونځ په همغه شیبه ادا کړ چې لومړی جستینیان په شپږمه میلادي پیړۍ کې آیا صوفیا ودانۍ د بیزانس امپراتورۍ د قلمرو د تر ټولو لوی کلیسا په توګه ورغوله. د راپورونو له مخې لمونځ کوونکو ټولنیزه فاصله چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یې په اکثرو هیوادونو کې سپارښتنه کیږي تر ډیره په پام کې نه ونیولې. چارواکي وایي چې د لمانځه پر مهال به د ودانۍ پر دیوالونو د عیسویانو ځانګړي موزاییک انځورونه د پردو په وسیله پوښل کیږي. عثماني امپراتورۍ د خپلې واکمنۍ پر مهال په 1453 میلادي کال کې وروسته له دې چې قسطنطنیا یا اوسنی استانبول یې ونیوه، آیا صوفیا په جومات واړوله، خو په 1904 کال کې د معاصر ترکیې د جمهوري نظام د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاتورک په واکمنۍ کې دا ودانۍ په موزیم بدله شوه. آیا صوفیا د ملګرو ملتونو د فرهنګي تعلیمي ادارې یا یونسکو د میراثونو یوه برخه ده چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ځانګړی فرهنګي اهمیت لري. دا ودانۍ د سیلانیانو لپاره هم خورا په زړه پورې ده او یوازې په 2019 کال کې 30,000 کسان لیدو ته ورغلي وو. د ترکیې د حکومت پریکړې هغه ترکان اندېښمن کړي دي چې آیا صوفیا د ترکیې د سیکولر یا غیر مذهبي اساسي قانون نښه ګڼله، خو د اپوزیسیون سیاستوالو د دې پریکړې پر وړاندې ډېر منفي غبرګون نه دی ښودلی. ولسمشر اردوغان ژمنه کړې چې دا جومات به د سیلانیانو او نورو مذهبونو د پیروانو پر مخ هم پرانیستی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د امریکا او چین ترمنځ د ډیپلوماتیک لانجې په اړه یو راپور چین متحده ایالاتو ته امر کړی چې د هیواد په جنوب لویدیز چینګ دو ښار کې خپل قونسلګری بند کړي. پیکینګ دا پریکړه د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د ټیکزاس په هیوسټن ښار کې د چین قونسلګری بند کړې وه. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 24 په یو بیان کې اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د فعالیت جواز فسخ کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دا د متحده ایالاتو د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام و. په بیان کې یادونه شوې چې چین له امریکا سره په اړیکو کې روان وضعیت نه غواړي، خو زیاتوي چې د دې وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. د متحده ایالاتو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترینګلې وو، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 21 د 72 ساعتونو په ترڅ کې د ټکساس په هیوسټن ښار کې د چین د قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین له دې پریکړې وروسته خبرداری ورکړی و چې که متحد ایالات د جولای تر 24 یعنې نن ورځې پورې خپله پریکړه بدله نه کړي، نو ځوابي اقدام به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ په یو وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د ده په وینا د چین د کمونیست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. هغه وویل چې له چین سره له 3 لسیزو راهیسې تماسونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د لا زیات ټینګښت او همکاریو په برخه کې هغه نتیجه چې تمه یې کېدله ورنه کړه. پومپیو زیاته کړه چې امریکا او متحدان یې باید له نویو لارو چارو د چین پر کمونیست ګوند فشار راوړي چې خپله تګلاره بدله کړي. پومپیو دا د اوسنۍ زمانې ګډ ماموریت وباله. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نوموړې قونسلګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې او نږدې 200 کارکوونکي لري چې شاوخوا 1.5 سلطنۍ سیمه ییز کارکوونکي دي. خو روښانه نه ده چې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې د دې قونسلګرۍ 100 تنه کارکوونکي وتلي او 100 پاتې دي.
قزاخان سمسور له ننګرهار لیکلي وای ک طالبان اختر کې اورباند وکړي، خلک به هرکلای وکړي. اسمت الله افغان له هلمند هم ورته پیغام کې لیکلي وای اختر به د اورباند او د جګړې د پای اختر وي. ګلزمان کمال زی له کونړ لیکلي وای هله لرو چې نوی والی له زړه کونړ ته خدمت وکړي. عبد العزيز غالب له مرجی لیکلي وای ټول بندیان باید آزاد شي او د اختر پر رسیدو سوله راشي. لدی سره ورور ورسیدو د دغه خبری مجلې پایتا په کابل کې د مازدیګر شپږنیمې بجې شوې. احمد جعفر احمدی راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. احمدی سپستړی مشي